امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو محترم اوریدونکو السلام علیکم تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه د پښتو د هما سهرنۍ خبرونه اورئ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي چې اسلام آباد تهران او مسکو د افغانستان لپاره د موقت حکومت جوړولو حق نه لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان ترمنځ د نظامي تشنج د زیاتېدو په خلاف خبرداری ورکړی او د امریکا د کلیفورنیا په ایالت کې د زلزلې د خبرداری یو نوی عصري سیستم لګول شوی دی پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړولو په اړه په بهر کې جوړې شوې طرحې د نوموړي په وینا سمه نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي اشرف غنی قندار ته د سفر په وخت د ځوانانو سره د ملاقات په وخت وویل هغه څوک چې له ولس نه ویره لري د موقت حکومت خبرې کوي له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف تېره ورځ د ترکیې د اناتولیا خبري اژانس سره په مرکه کې په غیر مستقیم ډول د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد حنیف اتمر ملاتړ وکړ اتمر یو مشهور سیاستمدار وباله او ویل چې هغه له پراخه سیاسي ملاتړ نه برخمن دی او د واشنگټن سره هم نیکی اړیکې لري دا د امریکا غږ واشنگټن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو رسمي یاداشت کې خبرداری ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر د نظامي تشنج له امله امنیتي وضعیت په سیمه کې خراب شوی دی او د امنیت شورا باید دغه حالت له پامه ونه غورځوي له بلې خوا پاکستان او هند ترمنځ په کشمیر کې تشنج مخ په زیاتېدو دی هندي پولیسو پرون د شنبې په ورځ لږ تر لږه 200 کشمیری مبارزین د پلوامه په سیمه کې د یو احتجاجي مظاهرې په دوران کې ونیول هند پاکستان ته د یو غاښ ماتونکي ځواب ورکولو ګواښ کړی خو د ای پی خبري اژانس له اسلام آباد نه رپورټ ورکوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پوستا د هند احتمالي حمله په ځواب کې د یو فیصله کون اقدام هدایت کړی دی زمونږ غږ د واشنگټن ناوړی په داسې حال کې چې د وینزویلا او کولومبیا د ګډ سرحد سره څیرمه د بشری مرستو د کاروانونو د ماتالولو په سر د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي د وینزویلا جمهور رئیس له کولومبیا سره د دریو پلونو تړلو امر کړی دی له بلې خوا د پوځ 15 عسکر له خپلو پوستو نه تښتېدلي دي او د جمهور رئیس ماډورو د مخالفانو سره یوځای شوي دي د پوځ یو منصب جګړن هوګو پارا چې په دغه ډله کې شامل وو امریکا غږ ته وویل چې د مخالف مشر هوان ګوایډو سره وفاداري اعلانه کړې او د هیواد د مشروع جمهور رئیس په صفت یې په رسمیت پیژني د شنبې په ورځ په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو په تعقیب د رایو شمیرل پیل شوي دي له 2.5 میلیون نه زیاتو خلکو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رایه واچولې جمهور رئیس محمدو بوهاري چې د بلې دورې لپاره هم ځان کاندید کړی و لومړی کس و چې خپله رایه واچوله نایجیریا چې په تیلو مالامال هیواد دی په لوړه کچه د اداري فساد او اختلاس له امله د 150 میلیون وګړو له جملې نه غوڅ اکثریت په نیستۍ او فقر کې ژوند کوي دا واشنگټن دی د سومالیا د پارلمان یو غړی د شنبې په ورځ په موګدیشو کې د الشباب د وسلوالو جنګیالو په حمله کې وژل شوی امنیتي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې عثمان ایمی بوکری د موګدیشو په شمال کې واقع د کران په ناحیه کې د خپل نوي پارلمان د خپل نوي اپارټمان د لیدو لپاره تلو ته چې د توفنګچو ډزې پرې وشوې او ځای په ځای مړ شو الشباب په یو بیان کې چې د اندلس رادیو خپور کړی د دغه حملې ذمواري قبوله کړې ده د سوډان جمهور رئیس عمر بشیر بیړنۍ حالت اعلان کړی او په حکومت کې یو لړ بدلونونه راوستي دي څارونکي وایي چې هغه دا اقدام د مخالفانو ترمنځ د نفاق پیدا کولو په غرض باندې کړی دی د دفاع وزیر جنرال عواد محمد بن عوفی د جمهور رئیس د مرستیال په توګه پخوانی گورنر محمد طاهر الیاس د صدر اعظم په توګه باندې ونومو او د امریکا د کالیفورنیا ایالت چې د زلزلو د ثقل په مرکز کې واقع ده د یو غټې زلزلې د راتګ د خطر په سبب د خبرتیا یو نوی سیستم د جمعې په ورځ د لاس انجلس په شمول په څو ښارونو کې فعال شو د شیک الرټ ایپ نوم دا پرمختللی سیستم به د امریکا په لویدیځو ساحلونو کې ټولو برخو ته په تدریجي توګه باندې وغځول شي او که شرایط مساعد دي کولی شي چې د زلزلو په اطلاع ورکړي دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل
خبرونه مد امریکا غ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي لخوا د جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر د ستاینې په باره کې عکس العمل شوډلی او ویلي دي چې یوازې افغانان د خپل جمهور رئیس د ټاکلو حق لري. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو اوس به راسو د اکرام شینواري رپورټ ته چې په دې باره کې د کابل څخه رالېږلی دی.
جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي زمير کابلوف لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د یونومان محمد علي پتپر د ساينې پاړه سرګندون ته تون خبرګون خوډلې دي. د جمهوری ریاست وایند هارون چخانسوري د شنبه پورس کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د خاغلی کابلوف لخوا د محمد علي پتپر د ساينې د هدف پاړه نه پوهیږي چې ولې یې هغه ستایلې دي.
جالب است کې آقای کابلوف
جالبه ده چې د خاغلی کابلوف دا خبره چې خاغلی انیف اتمر یو لمخکه خونماندانو څخه دی، هدف یې څه و؟ آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده چې له خاغلی اتمر څخه وپوښتل شي چې روسیې سره یې اړیکې څه دي، د افغانستان خلکو ته دې څرګندې کړي.
د جمهوري ریاست ویاند ویل چې د افغانستان راتلونکی جمهور رئیس به د ټاکنو له لارې د افغانانو لخوا وټاکل شي، نه دا چې د مسکو یا هم د کوم بل هیواد لخوا. د ترکیې د اناتولي دولتي خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير کابلوف په مرکه کې خاغلی اتمر د افغانستان د جمهوري ریاست د یو مخکښ نومان په توګه یاد کړی او ویلي دي چې محمد علي پتمر د افغانستان په ستونزو او ستونزو د حل د لارو پیدا کولو په برخه کې پوره تجربه او وړتیا لري، او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او هم د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومتونو کې په لوړو څوکیو کار کړی. خاغلی کابلوف دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر څوک په دې پوهیږي چې خاغلی اتمر یو سیاست مدار دی چې پراخ سیاسي ملاتړ لري او امریکا متحده ایالاتو سره هم ښې اړیکې لري. تر اوسه په خپل خاغلی اتمر د خاغلی کابلوف او د افغانستان جمهور ریاست وین سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی. د هارون چخانسوري له سرګندونو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم تیر ماښام د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره په خبرو کې پرته له دې چې د روسي ځانګړي استازي نوم واخلي ویلي چې افغانان به خپل جمهور رئیس ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخابولو حق نه لري. هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي، مګر بهرني او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او محمد علي پتمر دواړه د 1990 لمریز کال د جمهور رئیس ټاکنو ته ولاړ دي. په دغه ټاکنو کې یو بل ولاړ نومان رحمت الله نبیل هم د روسي د ځانګړي استازي سرګندون ته په خبرګون کې د هغه سرګندونې د ټاکنیز کمپین وړاندې سرګندونې ګڼلي او ویلې خوده چې نور هیوادونه به له وړاندې کمپین پیل نه کړي. د افغانستان جمهور رئیس ټاکنو ته د چنګاښ نیشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د جمهور رئیس د ټاکنو لپاره 13 نومان دان ولاردی که سهم د نوماندانو لومړنۍ لیست خپور شوه، خو د ټاکنو د کمیسیونونو د کمشنرانو د ګوښه کېدو له امله تر اوسه د جمهور رئیس د نوماندانو روسیا لیست نه دی خپور شوه. د افغانستان د جمهور رئیس وین وی چې د نوو کمشنرانو د ټاکلو بهیر مخ په بشپړېدو دی او تر راتلونکو درې ورځو به نوي کمشنران دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته معرفي شي.
افتروس تکمیل شو
او ورځی بشپړی شوی، څلور اتیا تنه معرفي شوی چې د هغې له ډلې 9 تنه ګوندونو چې 9 یې ښځې دي او 15 تنو ټاکنو څار ادارو چې 15 یې ښځې دي.
خاغلی چخانسوري ویل چې د نوماندانو د اسنادو له کتلو وروسته به د نوماندانو لیست ترتیب او د جمهور رئیس د 13 نوماندانو لخوا به د ټاکنو په ترڅ کې د دواړو کمیسیونونو لپاره نوماندان غوره او دغه کمیسیونونو ته معرفي شي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس غني د یو فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هم له دندو ګوښه شول.
قدر من اوریدونکو، تاسې د خبریال اکرام شینواري رپورټ واورېدی. موږ له د زمير کابلوف د دې څرګندونو په باره کې د قانون پوه کبیر رنجبان سره مرکه کړې.
محترم رنجبر صاحب، تاسې به دا خبرونه اوریدلی وي چې د افغانستان دپاره د روسیې خاص استازي د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر سره یو ډول ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او څو نورو کسانو عکس العمل ښودلی دی او ویلي دي چې د افغانستان خلک د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، نه ماسکاو یا نه پاکستان یا نور هیوادونه. نو زه غواړم پوه شم چې کابلوف څومره صحوه کړې یا څومره بې قانوني کړې ده چې د اتمر تعریف یې کړی دی او د هغه سره ملاتړ څرګند کړی.
ذهني برخورد په دغه مسایلو کې شخصي انتباع د کابلوف زه فکر نه کوم چې دا د روسیې رسمي دریزي، مګر په هر حال د خو خاص نماینده ده د ولسمشر دی روسیې په افغانستان او پاکستان په چارو کې.
بله،
له همدې لپاره دی چې د خبرې رسمیت پیدا کړي چې په هر موضوع کې به خپل نظر بیانوي. نو دا چې اوس دلته موږ اتلس کاندیدان لرو او دوی په رقابت کې دي
که
یو بل بهرنی هیواد له یو له دغه کاندیدان نه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې ملاتړ کوي. زه فکر کوم دا د ملک په داخلي چارو کې جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده. تاسو وګورئ یو بېلګه وړاندې کوم. کوم وخت چې انتخابات د امریکې وو او هلته د هیلری کلینټن او ترامپ ترمنځ خورا یو سوندان رقابت موجود و د دوه ګوندونو جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په همدغه موضوع کې امریکا روسیا متهمه کړله چې دوی د انتخاباتو په هکله د یوه کاندید ملاتړ کوي او هغه کاندید ترامپ دی. خصوصا دیموکراتانو په دې قسمت کې خورا تر اوسه پورې هغه ستونزه روانه ده او هلته تحقیقات کېږي او تر اوسه دا موضوع حتی نه ده سړه شوي. په داسې حال کې چې دغه نیمایي نه زیات دوره د ترامپ تیریږي او هغه مداخله په دې کې وایي چې په مجازي میډیا کې ګویا پلوي د ترامپ شوی دی د روسانو لخوا او هغوی په دې قسمت کې کوشش کړی چې تبلیغ وکړي د هغه لپاره د ترامپ لپاره او مخالفت یې بعضې مسایلو کې ښودلی دی له هیلری کلینټن سره. ګوري چې دغسې یو حالت هلته هم و په عیني شکل باندې و. دلته هم که خپله روسان د افغانستان په چارو کې هم همدا رقم مداخله کوي چې د یو له همدغه کاندیدان نه دوی ملاتړ څرګندوي، نو دا فکر کوم دا زغملو وړ نه ده. دا مداخله ده د موږ په داخلي چارو کې، دوی باید احتیاط وکړي په دې قسمت.
رنجبر سیبو بخی، یعنی یو خارجی حق نه لري چې د کمپین نه مخکې د یو کاندید طرفداري وکړي؟ خبره دلته ده او یاده چې بالکل حق نه لري؟
نه، دا چې نوم لیکنه شوی ده او افغانستان خلک او دنیا خبر دي چې دغه افراد کاندید دي.
بله،
لامده لحظه نه وروسته دا په میډیا کې علنی د یو کاندید یا د بل کاندید نه په داخل کې سوګات لري، نو دا هغه کینده ته کې او مخصوصا خارجیان کو به شکل عقد لري چې بیا له مشخص کاندید نه حمایه وکړي. دا خو په یو نوه کمپاین ده، یو شخص وړاندې او دا غیر عادلانه دی د لپاره چې دلته خو رقابت دی او نور کاندیدان په دې قسمت کې متضرر کیږي.
بله، که انتخاباتي کمپین شروع وي، د کمپین په لړ کې یو خارجي یا یو متنفذ کس د یو کاندید طرفداري کوي، پلوي کوي، بیا څنګه؟ هغه بیا قانوني ده؟
په هر حالت کې خارجيان خپل لوي د داخلي چارو کې موږ ته دیو شخص چې دغه مطلوب شخص ده دغه دی جمهوری ریاست مقام ته دی هغه رسیدلو کې مرسته وکړي، کدا مادي مرسته وي او کدا تبلیغاتي مرسته وي. دا تبلیغاتي مشخص مرسته ده او ډېره کره مرسته ده، علني مرسته ده، خلک پرې خبر دي. دا هغه دی، دا غیر قانوني دی، د موږ په داخلي چارو کې واقعا مداخله ده.
رنجبر صاحب محترم، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف په دغو مسایلو نه پوهیږي که نه غواړي ځان پرې پوه کړي، داسې تبصرې کوي، ولې؟
نه کوم چې دی په دې خبرو نه پوهیږي، خو زموږ هیواد په دغسې یو حالت کې دی چې هر څوک هر څه غواړي هغه کوي او هر څه غواړي وایي، چې زموږ ملي ګټو سره لګي لري که نه لري. هم شرقي زموږ شرقي ګاونډیان مداخله کوي، هم غربي، هم شمالي ګاونډیان. نو روسان موږ غواړي چې دې نه بیرته پاتې شي. دا مداخله ده، دا جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده.
ډېره زیاته مننه کبیر رنجبر صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په جګړه کې خپلې ګټې ونه ګوري، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي، اور به د دوی تر لمنې هم ورسیږي. د سولې د عالی شورا ویان سید احسان طاهری تیر ورځ دغه خبرې هغه وخت وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو څخه وروسته د پاکستان د پوځ د عامه روابطو نه تاق هم وویل چې که هند په پاکستان حمله وکړي نو په افغانستان کې به د سولې په مسالې هم تاثیر وکړي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د اماړیکو ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلی که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي، خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هېوادونو غواړي چې په دغه هېواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ور ورسی. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دریځ څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي، خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبری غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمن د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی یې احضار کړ. ویل کیږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وه د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کیږي په لیک کې دا هم راغلي وه چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د غشان د ولسمشر ویان هارون چخنسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بی بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه:
اې دنه داسې ښکاری چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده، همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کړي.
ښاغلی صافیه وایي پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبره هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی تر څنګ ودرېږي.
چغواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي‌طرف معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
درنو ریدونکو، نیو فیصد افغانان سوله په انتخاباتو غواره ګڼي. یو تازه سروې ښیي چې په افغانستان کې 2.5% خلک د سولې غوښتونکي دي او 0% خلک بیا د سولې او انتخاباتو ترمنځ په انتخاباتو ټینګار کوي. په دې باره کې زموږ خبریال لیلی مینیازی له کابله راپورټ لیږلی.
د سولې او ټاکنو په اړه یوې سروې کې له 34 ولایتونو څخه 5309 کسانو ګډون کړی و چې آیا د سولې غوښتونکي دي که د ټاکنو په اړه نظرونه اخیستل شوي دي. په دغه کسانو کې چې د سولې په اړه ترې پوښتل شوي دي، 98.2% یې مثبت ځواب ورکړی دی چې د سولې غوښتونکي دي، او یوازې 1.2% ګډونوالو له طالبانو سره د سولې مخالفت کړی دی. په سروې کې بیا 92.1% ګډونوالو د ټاکنو غوښتونکي دي او 0% نورې بیا ټاکنې نه غواړي. خو له همدې شمېر کسانو څخه بیا د ټاکنو او سولې د ترسره کېدو پوښتنه شوې چې 90.2% یې د سولې پر ټاکنو غوره ګڼلې او له طالبانو سره د حکومت د سولې او جوړجاړي غوښتونکي دي. د نوی اعلی آزادو رسنیو څخه د بنسټ مشر او د دغې سروې یو ترسره کوونکي عبدالمجیب خلوتګر په دې اړه وویل:
هدف اساسی سروې بوده که خواست شهروندان افغانستان معلوم شود.
دغه سروې اصلي مخه ده چې د افغانستان د اوسیدونکو غوښتنې د سولې په اړه معلوم شي. بل مخه دا و چې موږ بنسټونو ته دا ووایو چې خلک څه غواړي،
مردم چی میخواهند او شهروندان چی میخواهند.
د کابل خار اوسیدونکو سباون ځواک هم په دې نظر دی چې کچیرته په واقعي معنا سول راتلونکي وي، نو باید ټاکنې وځنډول شي.
کچیرته واقعي او پایدار سول راځي او په واقعي معنا افغانستان ته سول راځي، باید ورته انتخابات وځنډول شي. او کچیرته سول تحمیلي وي او د پاکستان په خوا باندې سول وي او د افغانستان د ملي ګټو د تقاضا سره مخالفه سول وي، نو دینه بهتره ده چې موږ انتخابات خو ته لاړ شو تر څو پورې چې واقعي سولې ته بستر جوړیږي هغې لپاره ځانونه مده.
په دغه سروې کې چې په ټولو ولایتونو کې ترسره شوې ده، له کابل څخه 1299 کسانو، ننګرهار څخه 3028، غزنی او هرات څخه 315 کسانو ګډون کړی و چې ډیری کسانو سوله په انتخاباتو غوره ګڼلې او د سولې غوښتونکي دي. دغه سروې د آریانا سیمه ایز ټلویزیون او د آزادو رسنیو د ملاتړې د آریانا لخوا ترسره شوې ده. افغان حکومت بیا په کاراتو ویلی دی چې په خپل وخت ټاکنو تر سره کېدل سره کرخه ده او د سولې مذاکرات هم ټاکنو پورې اړه نه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په داسې حال کې د سودان جمهور رئیس عمر بشیر د جمعې په شپه بیړنۍ حالت اعلان کړ. د خپلو سیاسي مخالفینو ترمنځ د نفاق را پیدا کولو او ویشلو په خاطر یې په حکومت کې ځینو بدلونونو پریکړه کړې ده. له قاهرې څخه د امریکا ژغ د خبریال ادوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
د سودان د سوداګرۍ د بانفوزه اتحادیې په شمول د حکومت مخالفې ډلې چې د جمهور رئیس عمر حسن البشیر په ضد د احتجاجي مظاهرو مشري په غاړه لري، وای چې د جمهور رئیس لخوا د دغو سیاسي بدلونو باوجود به دوی خپلې مظاهرې او احتجاجي غونډې جاري ساتي. عمر بشیر د جمعې په شپه پر تلویزیون باندې له وینا وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړ. هغه د خپلې کابینې زیاتره وزیران هم بدل کړل، خو د هغه د دغه اقدام سلسله په خرطوم کې د حکومت د مخالفانو احتجاجونو دوام لره او د عمر بشیر په ضد شعارونه ورکول. مخالفان یې له قدرت نه د ګوښه کېدو غوښتنه کوي. مخکې داسې اوازې هم ګډې شوې چې شاید عمر بشیر له خپلې وظیفې نه استعفا ورکړي، خو کله چې هغه په تلویزیون راښکاره شو او وینا یې وکړه او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ، د خلکو امیدونه او هیلې ختمې شوې.
في جميع انحاء البلاد لمده عام واحد
دا د جمهور رئیس بشیر غغو چې ولسته په تلویزیون باندې د جمعې په شپه وینا کوله. نو موږ ویل چې تر یو کال پورې به په ټول هیواد کې بیړنۍ یا اضطراری حالت نافذي. مرکزی او ایالتي حکومتونه دواړه به طرف کړي. هغه د سودان پر خلکو باندې غږ کړی چې د سړکونو په سر له غونډو او احتجاجي مظاهرونو ډډه وکړي. ژمنه وکړه کوم ځوانان چې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پولیسو نیولیو حکومت به ورسره له نرمۍ نه کار اخلي. ښاغلي بشیر په عین وخت کې پرون د شنبې په ورځ په خپله کابینه کې ځینې نور بدلونونه هم راوستل. د دفاع وزیر جنرال عواد محمد بن عوفی د جمهور رئیس د مرستیال په توګه وټاکه او پخوانی گورنر محمد طاهر ایلیای د نوی صدر اعظم په توګه نومولی دی. خو سوډانی ژورنالیست عثمان المرګانی وای دا اقدامات کافی نه دي ځکه چې سیاسي مخالفان د هغه د ګوښه کېدو غوښتنه کوي او په همدې خاطر احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي. شاید چې د هغوی بل ګام به دی چې په زور یې له قدرت نه د ګوښه کولو کوشش وکړي. د عربو مطبوعاتو د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې ژورنالیست مرګانی امنیتي ځواکونو ونیو او په محبس کې اچولی. استخباراتو هم د مخالفو سیاسي شخصیتونو لاره نیولې وه او اجازه نه ورکوله چې په خرطوم کې د خپلو طرفدارانو په غونډه کې وینا وکړي. د تیرو 1400 ساعتونو په دوران کې امنیتي چارواکو یو شمېر مهم سیاسي شخصیتونه نیولې دي. دا په قاهره کې د سیاسي سوسیالوجۍ د استاد سید صادق غږ دی. هغه امریکا غږ ته وویل چې عمر بشیر اصلا دا کوشش کوي چې خپل مخالفان په خپلو منځونو کې بی اتفاق کړي او په خپلو منځونو کې واچوي. د هغه د وروستیو سیاسي بدلونونو هدف همدا و. خو د سید صادق په باور فکر نه کیږي چې د عمر بشیر دغه ستراتیژي به د ډېرې مودې پورې وچلیږي. سید صادق ویل چې عمر بشیر هم خپل مخالفانو ته هماغه شان نیمګړي سیاسي امتیازات ورکوي کوم چې په مصر کې د ولسي پاسون په پیل کې معذور شوی جمهور رئیس حسنی مبارک او د ټونس معذور شوی جمهور رئیس زین العابدین ورکول او مخکې دې نه چې په زور له قدرت نه وشړل شي کوشش کړی چې خلک خوشاله کړي خو نتیجه ورنه کړه. د عمر بشیر یو غټ مشکل دا دی چې دی په دې نه پوهیږي کله قدرت نه ولیدو نو دی بشیر ته ځي. سیاسي څارونکو فکر کوي چې د عمر بشیر د ګوښه کېدو پورې شاید چې په سوډان کې روانې مظاهرې او احتجاجونه دوام ولري. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، نن یو شمیر فلمي ستورو ته د اسکار جایزه ورکول کیږي. لڅو ورځو را پدې خوا د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د لاس انجلس په شار کې د دغو مراسمو لپاره چمتووالی روان و. رڼا نورستانی د دغه ترتیباتو د غټو ټکو رپورت برابر کړی دی.
په لاس انجلس کې د آسکر جایزې د مراسمو له پیلېدو مخکې خورا ډېر ترتیبات نیول شوي دي. سری قالینې خورې شوي، سړکونه بند شوي دي او په دوکانونو کې د آسکرز اړوند شیان لیدل کېږي. په جشن کې مشهورې څیرې برخه اخلي چې رنګارنګ جامې اغوستي وي. سره غالۍ 900 متره اوږده ده او د هالیوډ د کوڅې نه نیولې د دولبي تر نندارتون پورې خورېږي. د ډیرو خلکو لپاره د آسکرز د جایزې د پروګرام همدا بندوبست چې د اصلي مراسمو نه یو اونۍ مخکې پیلېږي په زړه پورې ده او د دې چمتووالي څخه ډیر خوند اخلي. د آسکرز د جایزې د یوې سرسختې مینوالې دا لسم کال دی چې په پروګرام کې د ګډون لپاره راځي.
د آسکر نشانونه چې زه یې په خپلو کالیو ټومبم بیخي زیات شوي دي. زما ډیر خوښیږي کله چې ګورم دلته د آسکر د جایزو لپاره چمتووالی روان دی. زه غواړم چې رامی ملک د غوره لوبغاړي جایزه وګټي.
یوه بله ډله چې د لیسې د وخت ملګري دي وایي دوی د لاس انجلس ښار ته په سفر ځکه راغلي چې د آسکرز د جایزې چمتووالی له نږدې وګوري.
موږ د اکاډمۍ د جایزې کلک مینوال یو. موږ میله کوو، اوږده کمیسونه اغوندو او ډېر ښه ګاڼه اچو.
د لاس انجلس د ښاروالۍ دفتر په یو راپور کې ویل شوي چې د آسکرز پروګرام په لاس انجلس کې د اقتصاد له اړخه 200 میلیونه ډالره ګټه رسوي.
موږ دلته د سهار د چای لپاره ډېر سندویچونه جوړ کړي دي. ظاهرا د بل هر وخت څخه ډېر مونن جوړ کړل. ټول ډېر هیجان لري ځکه دلته سره غالۍ خوره شوې ده.
د آسکرز اکاډمي جایزه په هالیوډ کې د نړۍ په کچه په زرګونه سیلانیان جلب کوي او واړه سوداګري د هغو پیسو نه چې دوی مصرفوي ډیر ګټه ترلاسه کوي.
ډیر خلک دلته راځي او د آسکر جایزې ته ورته کپونه اخلي. دا شیان ډیر زر پلورل کیږي.
عام خلک د آسکر جایزې ټکټونه نشي اخیستی، خو هغوی چې د سری غالۍ د لاتری له لارې وټاکل شي کولی شي د آسکرز پروګرام ته د ګډونوالو د ښکلا ډک را رسیدل له نږدې وګوري. سږ کال د آسکر په مراسمو کې به په تاریخ کې د دویم ځل لپاره کوربنه وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.